پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسی جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالبه اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوی دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن وایي ویلي چې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې وروستي بریدونه غندلې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ناوخته وویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلې د ده له دفتره یوې خبرې سوي خبر پاڼې دا د سولې د دښمنانو کار بللی دی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپل ټویټر پاڼه د کندهار پیښه غندلې ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیه د قومندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې وو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنگاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داس څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلی خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتیس په وینا ده ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیوادپال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو ده ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږد مهالې اغېزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغېز وکړي کنه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل سوی ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونی پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي د نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
به دلیل چې متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل زامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل سوې ده د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د وساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنګټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وښيي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول کې ده 200 کسان برمته کړي او اعدامونه ترسره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسۍ پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته شویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی ویسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړې.
ظاهر نیازه یم ګوره پرونی خلق نه دي، نن خلق ډیرو خیار سوي دي، فقط دې پسې دي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلک په ورته وخت کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسي جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو. له غزایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل.
بله، وصال صاحب مننه تاسو را سره پات شي. کندهار ته به ورشو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو. له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم تر سره شول؟
شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبر اعلان ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسمو لپاره د کندهار حرکت شریف ټاکل شوی. البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کېږي چې د قومندان د جنازې په مراسمو کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه کړي.
بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابل وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه درغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړی غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولای شي چې سبا د رای ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینی صاحب. البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی ویسا پرم چټه پښوی وو.
بله نن د پیش په دوه هم اورات البته سهار دا چراپورونه خبره شو چې د کندهار والی زلمی ویسا د سخت ټپون لامل ساور کړي، خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپور نه رد کړ او ویل کېږي چې زلمی ویسا د کندهار په وایي ټکر کې د بهرنیو ځواکونو په نظامي روغتون کې دی، البته هلته درملنې لاندې دی او ویل کېږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسېدلی دی. البته په دغه روغتون کې د 404 میوان زن قومندان عبدالنبیل هم دی چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو.
صادق رښتینی، مننه. بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلي دي؟
بلې مننه. دغه څرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو د وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپل پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې له رسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه. په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې واورو.
آمادگی در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تا همین اکنون به سر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از یام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبح کی چون مراکزی است که در داخل شهر هست، اون موادش صبح صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 23مې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به په دې اړه واورو.
ته کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د لیګ لړۍ بشپړه شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پایه پورې دوی وتوانېږي چې ټول مراکز خپل پوښښ لاندې راولي او له دې نه مطمئن شي چې هغه مواد لیږدول شوي. که چېرته دوی پاتې راځي نو زموږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي هغو مراکز ته چې مواد وخت نه رسېږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسېږي، شاید هلته پروسه ټکنۍ شي او هغه د ریور کولو بهیر خپل وخت باندې پیل نه شي.
خاغل رشید ټینګار کوي چې په ولسوالۍ او نام نو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار ده چې د انتخاباتو کمیسیون او امنیتي بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په 2 بجو باندې د رای ورکولو مراکز پرانستل کیږي او ازادي راډیو هم د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونې لري او د سهار له وو چې څرنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښ سي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکمو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وځنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمېر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت چې تر دې مخکې په کې انتخابات ځنډیدلی وو. غزنی چې د افغانستان یو لوی او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې پورز د ولسی جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنیو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپل رای کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د بشل کېدو غوښتنه لرله، خو یو شمېر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کار ته پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکرو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکرو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلانې را وغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسی جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او کچیر ته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه مې چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کوم موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د څېړنې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون د ټاکنو د قانون د یو سل څلور مادې پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شي.
د تلید اتوشت منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقجي ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقجي د ده د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون له ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقجي د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقجي به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کېږي چې دا خای چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د قاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کېږي چې سپینې ماڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقجي د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کنفرانس کې د یعنې د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو، فرانسې او برتانیا چې د امریکا ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقجي د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون یې لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقجي چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لا درکه شو. ترکي چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې خو نه یې دی ویلې چې اصلي پېښه څه ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتو مسلې ته به راوګرځو. البته یادونه وکړم چې په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس د ولسمشر اشرف غني څرګندونې. جمهور رئیس غني وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلي غني د پنجشنبې په مازدیګر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی گواښ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلي غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې وویل هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیگی او مجازات کیگی، او هر څوک که په هر سطحی قربان ثابته شو چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړي د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رایه چونه کې له بایومیټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو په همدې خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. د وایي زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي، دا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې رایې په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نږدې 400,000 کورني ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامني د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې ویې ویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کې یم. زه درس د افغانستان ملت تسلیت وایم. د جنرال قهرمان عبدالرازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک دولت را ووځي په یوه خوله سره کښېني، پرمخ سره مخ کې سوله وکړي، سره کښېني.
زه د مغل خلوات یم، د هرات مې اړیکه نیول. دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړې ده، نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ځل چې د دې ځین تحقیقات وشي.
زبانه مې اړیکه نیولې ده. جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو. دا پاکستاني پیښې به نورې هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښو یا پاکستاني وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله تعالی به بریالي کېږي. هر بجا به موږ هم پرېږې کوي، خو بیا به یې ریدي. دغه ته موږ پتا نه یو چې دې د بل وخت هم نږدې. انشاءالله ډېر نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د فضایي ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت ساروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي. نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوی دی چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت دی چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو